من نسیم شفق در خدمتتان خواهم بود. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مهم موضوع دا ده چې د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 نورو غړو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له هر هغه اقدام چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. نور مهم مسایل هم لرو. د هماوري چې د بنگلاديش په خوانی صدر اعظم خالد ضیا چې دغه هیواد د حکومت د مخالف ګوند مشر هم ده، د دوشنبه پورس په وکلو بند محکومه شویده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته کولای شي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې ډېرې نجونې د میاشتني عادت په وخت ښوونځي ته له تګه پاتې کیږي، او هغه مشکوک سړی چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون د ډیموکرات ګوند د یو شمېر پیژندل شوو غړو ته یې بمونه استولي وو په توقیف کې پاتې سوی دی. پوره خبر نو اوریده وسوالو. طالبانو یو ویان د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوش شوي وو قطر ته رسیدلي دي. هغوی په 2015 میلادي کال کې له امریکایي سرتیري بوبرګ ډال سره تبادله شوي وو. بوبرګ ډال چې د خپل مشر منصبدار له خبرتیا پرته له پوځي پوستې وتلی او وسوالو طالبانو ته په لاس ورغلی وو، د امریکا او طالبانو ترمنځ تر ډیرو مذاکرو وروسته له 15 طالبانو سره تبادله شو. د طالبانو ویان د اسوسییټډ پریس ته ویلي چې قطر ته دا رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د داسې هر اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر اقدام چې د سولې د تصدیق کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ
د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استاذ سره وکتل او په دې سیمه کې پر وروستیو تغیراتو یې خبرې ورسره کړې. د هر خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غني په دې غونډه کې پریکړه کړې چې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللې لار د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي په نوم کړي. ښاغلي غني ویلي د هغه د قبر د جوړولو چارې به هم ډېر ژر پیل سي. د کندهار قومي مشرانو او د خلکو استاذو چې نن یې له جمهور رئیس سره کتلي غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام وشي او د ولسي جرګې په ټاکنو د لاسوهنی مخنیوی وشي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته د ښځو د میاشتني عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په دې لارښود کې د انځورونو په مرسته نجونو ته ورزده کیږي چې د میاشتني عادت په وخت کې څرنګه ځان پاک وساتي، خپل صحت ته پام وکړي، او نور معلومات هم ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادله خضر ویلي نجونې باید په دې پوه سي چې میاشتني عادت یوه عادي بیولوژیکي مسله ده چې ښځې ورسره مخامخ کیږي، او دا باید ښوونځي ته د نجونو د تګ ممانعت ونه کړي. د یونیسف په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې د نجونو د صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل شوي چې 50% نجونې اول وار له میاشتني عادت سره د مخامخ کېدو په وخت کې اصلا هیڅ معلومات نه لري. په سلو کې 70 نجونې د میاشتني عادت په وخت کې ځان نه مینځي، او په سلو کې 40 نجونې ښوونځي ته نه ځي. د افغانستان د ولسمشر میرمنې رولا غنی نن وویل چې میندې او ښوونکي باید د میاشتني عادت په اړه نجونو ته صحیح معلومات ورکړي، او د داسې ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د ولادت په وخت کې د میندو د مړینې سبب کېدلای سي.
رعایت حفظ صحه شخصي و تغذیه مناسب و کافی د دوره
دا وای د انجونو د بلوغ په وخت کې د روغتي د هغوی نظافت او د هغوی تغذیه ته پام کول د هغوی له ودې سره ډیره مرسته کولای سي، او مهمه خبره ده. یونیسف وای ډیر انجونی د سمو معلوماتو د نشټوالي لامل د ځان د نظافت د ساتلو د امکاناتو د کموالي لامل د میاشتني عادت په وخت کې له ښوونځي پاتې کیږي. هغه مشکوک سړی چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ګډون د دیموکرات ګوند یو شمیر پیژندل شو غوړو او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودیدونکو موادو څوارلس ډک سلنډرونه یا پایپونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. محکمې پریکړه کړې چې سزار سایوس د ضمانت له حقه پرته په توقیف کې وساتل شي. هغه په محکمه کې غلی و او قاضي اتهام لیک ولوست. سایوس شپږ پنځوس کلن دی او د راتلونکې جمعې په ورځ بیا محاکمه کیږي. پر هغه د امریکا یو پخواني ولسمشر ته د تهدید په ګډون پنځه تورونه لګېدلي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې پرون هم وویل چې د جورجیا ایالت په پوسته کې یوه مشکوکه بسته موندل سوې چې د سی این این تلویزیون په ادرس استول شوې وه. د رپورټونو په حواله هند او چین چې د ایران د تیلو ستر خریداران دي د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کړی چې له ایرانه د تیلو واردات صفر کړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو نوې مرحله د نومبر په پنځمه پیلېږي، خو رپورټونه وایي چې د هند او چین حکومتونه استدلال کوي چې د ایران د تیلو بدیل په نړیوال مارکیټ کې نشي موندلی. چین د ایران د تیلو ستر خریدار دی او ویلي دي چې له ایرانه به د تیلو واردات جاري وساتي. واشنګټن چین ته خبرداری ورکړی چې که دا کار وکړي چینایي کمپنۍ به له امریکا سره معاملو منع کړي. او نن میلیونونه شیعه مسلمانان د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 د مراسمو د ترسره کولو لپاره د نړۍ له مختلفو سیمو هر کال د لس او شل میلیون ترمنځ شیعهګان د عراق کربلا ښار ته ځي. د عراق حکومت زرګونه عسکر او پولیس سږ کال کربلا ته د زیارت کوونکو د تګ راتګ په لارو کې د امنیت په خاطر ځای په ځای کړي دي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وروسته له هغه چې طالبان وویل پنځه غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوشی شي او په قطر کې له سیاسي دفتر سره یوځای شوي څو د سولې خبرې مخته یوسي. سولې شورا ویلي دي د دغه اقدام او هر اقدام چې د سولې په برخه کې ترسره کیږي هرکلی کوي. کارپوهان هم دغه کار یو ستر پرمختګ بولي.
سولې د مذاکراتو لپاره د یو ټیم ټاکل او بیا خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیمو خبري او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغانو په سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکراتو لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ دی.
په مشرانو جرګې کې هم نن عمومي بحث د سولې مسایلو ته ځانګړی و، بالخصوص د طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر پر خوشی کېدو باندې بحث و. د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه وویل
د ملا برادر خوشی کېدل او د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په سره سوبې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې زمونږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې د وزمو غوښتنه.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشریزو انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په دې هېواد کې بېلابېلې ناستې او غونډې پیل شوي او دوی هیله لري چې یو کاندید له دغو ګوندونو معرفي سي.
اگر احزاب جهادی در مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
ازادي رادیو ته وګیا سره زول لمړی مطلب ته د قطر دفتر ته د طالبانو د پنځو نورو غړیو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې علي شورا وی له هر هغه اقدامه چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. یو شمیر لویدیځو رسنیو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د طالبانو د ډلې پنځه مهم غړي د سولې د خبرو د ښه مختبیولو په هدف د دغې ډلې د قطر له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم د خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه کسان به د سولې د خبرو د مخته وړلو او نورو سیاسي مسایلو په برخه کې کار وکړي. په اخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون چارواکي وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو او تر خبرو مخکې د یاد ډلې د ځینو شرطونو منل کېدل یاد ډله د سولې خبرو ته اړ کړې ده. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
لویتی سور سنوی راپور ورکړی چې د طالبانو پنځه تنه مهم غړي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په هدف د یاد ډلې د قطر دفتر ته رسیدلی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژان د طالب ویان زبیولا مجاهد په حواله ویلي چې دغه 15 تنه طالبان یو موده د ګوانتنامو په زندان کې هم تیر کړی دا د افغانستان د سولې عالی شورا په دې برخه کې په احتیاط سره نظر کندګوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه د سیشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د سولې د خبرو د پیل لامل وګرځي ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان په لاس کې ده او نور د سیمه ایز او نړیوال هیوادونو چې موږ سره همکاري کوي هغه تخنیکی همکاري ده او بیا مالکیت د افغانستان په لاس کې ده. موږ هر اقدام چې د سولې د تصدیق کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبان ترمنځ پیل شي موږ استقبالو.
یوشمیر رسنوی راپور ورکړی چې محمد فضل اخون، ملا نور الله نوری، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوی محمد نبی عمری هغه طالبان دي چې تازه د دغه ډلې د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس مخې د طالبانو دغه 15 تنه مهم غړي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د یو اسیر شوي امریکایي سرتیری په بدل کې تبادله شوي و. طالبانو په داسې حال کې د سولې د خبرو د پرمخ بیول لپاره خپل د قطر دفتر ته د 15 تنه نورو د لیک خبره کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په قطر کې د یاد دلیل یو شمیر غړو سره کتلې دي. خاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سربیره د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، قطر او پاکستانی چارواکو سره هم کتلې دي. د پاکستانی چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د لیدنو کتنو په ترڅ کې د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی عبدالغنی برادر شي نګدی اته کالې د پاکستان په زندان کې تیر کړی و څو ورځې مخکې خوش شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داوود کلکانی وایي چې تر خبرو مخکې د طالبانو یو شمیر شرطونه منل شوی دي او تازه د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 تنه نور غړو رسیدو د سولې د خبرو په لودو ته هیله ډېرې کړې دي.
په شرطهای کې طالبانو
دی وی طالبانو چې کوم شرطونه د سولې د خبرو لپاره وړاندې کول لیدل کېږي چې د امکان تر بریده منل شوي. هغوی امریکا سره خبرې کوي. هغه فشارونه چې پر پاکستان راغلي د دې لامل ګرځېدلي چې طالبان خبرو ته چمتو شي او هیله شته چې یو ځل چې یو د حل لارې ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو پورې په مسکو کې هم د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوي او له روسي چارواکو سره د مسکو غونډې په تړاو خبرې روانې دي. روسي چارواکو مخکې تر دې ویلي و چې د مسکو ناستې ته افغانستان، امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر نور مهم هیوادونه هم بلل شوي دي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
موریدل چې د سولې علي شورا د قطر له دفتر سره د طالبانو له قطر دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو او د سولې د خبرو د مختوړلو د چمتووالي د خودلو په اړه باندې خبرګونو خو دوی له دغه اقدام هرکلی وکړه. اخوا یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د طالبانو د قطر دفتر ته د دې ډلې د 15 نورو غړي رسیدل له امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو د پیل په معنا ده. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې ورستي پرمختګونه هیله بخونکي دي او افغان حکومت په تیره د سولې علي شورا باید په دې برخه کې رای ولري. نسیم شفق له خغلی سادات سره مرکه کړي.
زه فکر کوم طالبانو په دې باندې فکر کوي ترڅو د اوسنی چانس نه استفاده وکړي او د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره دوی یو ټیم ټاکي او دغه ټیم د مختلفو اقشارو طالبان نه دی جوړول شي. مثلا په قطر کې طالبان دي، یو برخه بداغي وسی، یو برخه هغه طالبان دي چې هغه وس خوش شوي دي او په طالبانو کې هغه محبوبیت لري او خبره چلیږي یا تاثیر لري، نفوذ لري. او درېمه کټګوري ممکن د افغانستان نه هغه جنگیالي او هغه جګړمار قومندانان چې د افغان حکومت پر وړاندې جنگيږي. زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کوي تر څو د امریکا سره د مستقیم مذاکراتو لپاره د مستقیم خبرو لپاره یو ټیم جوړ کړي او دغه ټیم کې د دې خلکو او دغه طالبان چې اوس پاکستان خوشی کړی دی یو مهم اړخ دی.
او دا په مجموع کې د سولې د پروسې لپاره څه شین څراغ ستاسو ښه خبر لري؟
زه فکر کوم لوی پرمختګ دی، خصوصا په سیاسي عرصه کې لوی پرمختګ دی. ممکن په نظامی عرصه کې وروسته به معلومه شي طالبانو غواړي د دې ټیم تشکیل سره د جګړه کمزوري کول شي یا د جګړې څخه سمول سره خېسل شي، ولی هدا اقل سولې د مذاکرات لپاره د ټیم ټاکل او خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیم خبري او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغان حکومت سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکرات لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ ده.
نو اوس افغان حکومت په تیر د افغانستان سولې شورا ته څه پکار ده چې باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې د ټولې زیاتره خبرې د امریکا او د طالبان ترمنځ دي. افغان حکومت باید د لنګریز څخه دا موضوع وساري چې په هر لار چې کیږي او په هر وخت چې اوسې د امریکایانو د طالبان ترمنځ مذاکرات مستقیما د افغان حکومت سپړل کیږي، ځکه چې تر اخره پورې امریکا نشي کولی چې هغه څه چې د افغان حکومت مسؤلیت دی هغه ترلاسه کړي. زه باور لرم چې افغان حکومت باید په ټول قوت سره د دې اوسنۍ پروسې نظارت وکړي او تر څنګ د آینده لپاره یو خامه دګي ولري تر څو د طالبانو سره مستقیم مذاکرات لپاره چمتووالی ونیسي.
سیاسی او خچارو کارپو سید خالد صادات او د طالبانو د قطر له سیاسي دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره د هغوی د چمتووالي مسله لمغ سره تحلیل کړه. د لدغه کارې هر کله او کو ویل چې د سولې برخه کې غټ پرمختګ ده.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په موضوع کې تمکیږو او رچې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي د پاکستان له زندانه د ملا برادر د ازادي دوه هرکلی کوي او لنموړي غواړي د افغان سولې په برخه کې راغنده او مثبت رول ادا کړي. دوی د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرو ته مشروطه خوشبيني وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل افغان حکومت باید د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې نظارت ولري. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې په لومړی پړاوونو کې دي او تمه ده چې له پاکستانی زندانه د ملا عبدالغنی برادر آزادیدل به له دغه بهیر سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په آزاد بحث کې سناتورانو ویل چې ملا برادر د طالبانو د تحریک اغیزمن او مؤثر شخص دی. د دغه جرګې غړي ډاکټر غیرت بهیر وویل د ملا برادر آزادیدل په نیک فال نیسو.
ملا برادر طالبان په تحریک یو معاصر شخصیت او موږ تاسو به په نیک فال باندې ونسو دغه خلاصون او زموږ هیله باندې چې هغه د مذاکرات او پروسه کې خپل مثبت اغیز ولوبوي. زما معلومات دا چې اوس مذاکرات په ډیر ابتدایي مرحله کې دي او د دې نه ډیر زیات انتظار هم په کار نه ده. زما باور دی چې په نهایت کې به مذاکرات په طبیعي شکل باندې ذات الافغاني کېږي، د افغانانو ترمنځ به او افغاني شکل او بڼه به غوره کوي.
روانه اونۍ وسلوالو طالبانو تایید کړه چې ملا برادر د پاکستان له زندانه آزاد شوی، خو دا چې اوس چیرته ده او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان، افغانستان او قطر ته سفرونه وکړل چې له افغان پاکستاني چارواکو سربیره له یو شمیر طالب مشرانو سره هم وکتل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره شي. فضل هادی مسلم یار د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت دې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اتصال وکړي.
موږ ته پکار ده چې د یووالي لار غوړ کړو او د صلح پروسه کې یو وړ قدمونه واخلو او په دقت او هوش سره د میدان تور ودانګو تر څو خپل خلکو ته صلح راو. الله تعالی دې وکړي چې د ملا برادر خوش کېدل او د خلنځات د مذاکره چې د امریکا په اساس سوب د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې موږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې د وزمو غوښتنه او افغانستان حکومت یې پر قدم کې باید نظارت ترسره کړي.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې غونډه جوړه شي. روسي چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به د افغان حکومت، امریکا او طالبانو سربیره د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي هم ګډون وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته وګیاست دولت سپګنی منځنۍ چپاوې فم سره شارې پنځه باندې مخ خبرونه کوي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشرینو انتخاباتو پران نږدې کې دوسر په دې هیواد کې بیلابیل ناستې غونډې پیل شوې. دوی وایي کسم تر دې دمه په څرګندول کوم ځنګړې انتخاباتي ټیکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیل ګوندونو وډلو ترمنځ د غونډو ناستو لړۍ روانه ده. دا په اصل کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیدي. د جمهوریت ریاست انتخابات به د دراسه وته نویم کال د اوری احمد میشتي په یو دیرشمه وشي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نږدې اته میاشتې پاتې دي، په دې هیواد کې د دغه ټاکنو لپاره د کاندیدانو پر سر د سیاسي ګوندونو او اشخاصو ترمنځ سلا مشورې او بحثونه پیل شوي دي. یو شمیر سیاسي احزاب وایي که څه هم تر دې دمه په ښکاره ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټیکټ نه دی رامنځته شوی، خو په دې اړه د غونډو او ناستو لړۍ پیل شوې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي لا معلومه نه ده چې دوی به کوم ځانګړی نوماند ولري که نه، خو هڅې روانې دي چې جهادي او غیر جهادي ګوندونه ډلې په ګډه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د یو کاندید په وړاندې کولو غور وکړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي په دې ټینګار کوي چې دلته ټول جهادي او غیر جهادي ګوندونه چې د نفوس خاوندان دي که په یو کاندید سلای شي، نو په باور سره وایم چې ګټون کې به ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به د 1398 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهال ویش تیار کړی دی، خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه نه دی ویلي. افغان حکومت هم په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د روانو ټاکنو لپاره د مالي سرچینو پیدا کولو او امنیت ټینګولو مسؤلیت لري او دا مسؤلیت سرته رسولی شي. د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشرۍ انتخاباتو کې نوماند شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپله نوماندي نه ده رد کړې. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې لوړاندې خپله نوماندي اعلان کړې ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهدا محمد عبدالی ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نوماندۍ په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپله نوماندي اعلان کړې ده. د دغه جبهې ویان وحید الله غازی خیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نوي ملي جبهه د یو داسې ائتلاف په جوړولو لګیا ده چې د افغانستان ټول قومونه به پکې خپل ځان وګوري.
نوي ملي جبهه خو د نه مخکې له ائتلاف سره له نورو سیاسي رهبرانو سره داسې کړی وي او په ټیکټ باندې دا اوس هم خبرې روانې دي. موږ غواړو چې یو ښه قوي ټیکټ چاغې کې د افغانستان ټول قومونه ځانونه وګوري، هغه یو ملي ټیم وي او ډاکټر صاحب هدي به په راس کې وي او په اول معاون په دویم معاون باندې خبرې روانې دي.
تازه لوی ملي ائتلاف او د جمعیت اسلامي ګوند هم یو ناسته کړې او د جمهوری ریاست په انتخاباتو بحثونه پیل کړي دي. که څه هم ویل کېږي چې دغه دواړه ډلې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نوماند په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاده ناسته کې یوازې د راتلونکي احتمالي حکومت په جوړښت او د حکومت په کورنۍ او بهرنۍ کړنلاره بحثونه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بنگلاديش پخوانی صدر اعظم خالد ضیا چې د دغه هیواد د حکومت مخالف ګوند مشر هم د پرون په او کلونو بند محکوم شو. په دې تور دی چې د میړه په نوم یې د وی خیریه مؤسسې لپاره د پیسو په ټولولو کې خپل واکن ناوړه ګټه پورته کړې و. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بنگلاديش د پخوانی صدر اعظم خالد ضیا پهلویان د دې او د دې د نېشنلیست ګوند پر وړاندې د جرایمو له ګڼو قضیو سره مخامخ شول. د دې ګوند وایي دا د دسمبر تر انتخاباتو مخکې د حکومت هڅه ده چې مخالفین کمزوري کړي. حکومت وایي چې د تورنو کسانو پر وړاندې ځانګړي قضیه لري. د خالد ضیا ګوند په بیړنۍ توګه د محکمې حکم رد کړ او اعلان یې وکړ چې په ټول هیواد کې به اعتراضي لاریون وکړي. خالد ضیا در اویا کلنه ده. دا په ډاکه کې محکمې ته نه وړاندې سوي او د دې مدافع وکیل هم دې غونډې ته حاضر نه سو. دوی ویلي د عدالت تمنه لري. د بنگلاديش ستر محکمه د دوشنبه په ورځ د میرمن زیاد د استیناف مراجعه رد کړه چې اوه کال وروسته یې لهغه کړې و چې په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې کمیسیون ته شکایت ثبت شوی و. میرمن زیاد د اداري فساد په یوه بله قضیه کې 15 کلنۍ بند تیروي او د روانې میاشتې په لومړیو کې روغتون ته انتقال سوه. د دې ګوند ویلي چې د دغو قضیو تر شا سیاسي انګیزه ده. قاضی اختر زمان ویلی چې میرمن زیاد د 2000 لومړی کال څخه تر 2018 کال پورې د خپل حکومت پر مهال لواک پناوړه ګټه د خپل میړه ضیا الرحمن پر نوم خیریه موسسې ته له نامعلومو سرچینو 3,15,000 ډالر ترلاسه کړی و. ضیا الرحمن د بنگلاديش د پوځ پخوانی مشر او د دې هیواد ولسمشر پاته سوی چې په 1981 کال کې ووژل سو. محکمې له دې قضیې سره اړوند 3 نور کسان هم په 8 کلونو باندې محکوم کړل. میرمن ضیا له 1500 نور قضیو سره مخامخ ده چې د بنگلاديش په محکمو کې پرتې دي. د دې نېشنلست ګوند وايي دا قضیه د ضیا پر وړاندې د اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه له واکه ناوړه ګټه ده، ځکه دوی له ډېرې مودې راهیسې سیاسي سیالانې دي او د دوی په وینا شیخ حسینه غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره بریالی سي. میرمن ضیا او د دې سیاسي پلویانو د 2014 کال په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ او پر لاریونو او اعتراضونو سربیره شیخ حسینه ته لاره پرانستل سوه چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. د میرمن ضیا مهم پلوي ګوند جماعت اسلامي دی چې د شیخ حسینه سخت مخالفین دي. د دې ګوند مشران په دې وروستیو کې له پاکستان سره د 1991 کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگي جرایمو په تور په اعدام محکوم شول. د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش د انتخاباتو کمیسیون د ګوند په توګه د جماعت اسلامي نوم له ثبته وایست. له دې سره دا ګوند نسي کولای په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د میرمن ضیا زوی طارق رحمان په بنگلاديش کې د توقيف د مخنیوي په هدف په لندن کې جلا وطن دی. د بنگلاديش یوې محکمې طارق رحمان ته د 2014 کال د لاسي بم د یوې حملې په تور د عمر قید سزا واوروله. په بنگلاديش کې یو نوی ائتلاف جوړ شوی چې مشري یو حقوق پوه کوي او د اوسني صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا غوښتنه کوي. د خالده ضیا ګوند د دې ائتلاف مهم متحد دی، خو میرمن شیخ وایي دا به د خپل هیواد د اساسي قانون له مخې حکومت پر مخ وړي او انتخابات به ترسره کړي. ټاکل شوی ده د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې انتخابات وسي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندوز کې د کلي د بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت مرکز د رستاق آباد سیمې کې د څښاک د اوبو رسونې یوې لویې پروژې کار پیل کړی دی. دوی وایي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به څه باندې 200 کورنۍ د څښاک سي اوبو څخه برخمنې شي. اجمل آریان له کندوزه دغه رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د څښاک د اوبو د یوې لویې پروژې کار پیل شوی. د کندوز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د دغې پروژې مالي لګښت څه باندې 8 میلیونه افغانیو ته رسیږي چې د یونیسف موسې لخوا ورکول کیږي او د کار چارې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري پر مخ وړل کیږي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې پروژې کار د کندوز مرکز د رستاق آباد په سیمه کې پیل شوی او په بشپړېدو سره به یې د یادې سیمې څه باندې 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
دا پروژه د وزارت انکشاف دیات لخوا تطبیقیږي او پلي کیږي. البته د هغې هزینه یا د هغوی ډونر او تمویل چې کوم د هغې د یونیسف د ادارې لخوا نړیوالې ادارې لخوا ورکول کیږي چې تمویلونکی یونیسف اداره ده او تطبیقونکی اداره وزارت انکشاف دیات ده.
په ورته وخت کې د کندوز د رستاق آباد د سیمې اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د پروژې د کار پیل څخه خوښي څرګندوي. وایي چې دوی د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغې پروژې بشپړېدو سره به د دوی ستونزې هوارې شي. د یادې سیمې دو تن اوسیدونکو خیر محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پروژه ابرسانی کې د رستاق آباد آغاز شوه، بسیار خوش هستیم از اینکه ما به آب آشامیدنی خوب دسترسی پیدا بکنیم.
خوشحاله چې زموږ په سیمه کې د اوبو رسونې د پروژې کار پیل شو، ځکه زموږ د سیمې خلک د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغه پروژې بشپړېدو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
پروژه ابرسانی تداب گذاری شد و این عمل نیک است که میتونه که نیاز بیشتری نیازمندی های
د رستاق آباد د کلی خلک ډیر خوښ دي چې دلته د څښاک د اوبو د پروژې کار پیل شوی، ځکه د صحي اوبو نشتوالی د سیمې خلک پر بیلابیلو ناروغیو اخته کړي دي. د نموړي سیمې خلک د سړک خرابوالي له کبله هم شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې د رستقابات د سیمې سړک هم ورغوي سو د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. د رستقابات کلی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له جوړېدو څخه یې کابو شل کاله تیریږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي، هر وګړي د ملا برادر خلاصون د سولې لپاره په خفال نیسي او د سولې سبب غواړي. اجمل وصال د لوګر له محمد اغي لیکلي، له حکومت هیله کوم چې مخالفینو سره په دې خبري وکړي چې سوله راشي، لکه چې له نورو هیوادونو سره هم په همدغې مسلې خبرې کوي. نجیب الله نظریان له هرات لیکلي دي، د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون د خبره خپل بایللی اعتماد بیا هم ترلاسه نه کړ. اخوا په کندهار کې یو اوریدونکي ګل محمد لیکلي دي چې په کندهار کې خو رای د قوم پر بنیاد وکارول شوې، د قلم او د ولس خدمت ته ژمن کاندیدان پاتې شول. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان د اسوسییټډ پرس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي دي. د طالبانو ویاند ویلي چې قطر ته رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هر اقدام چې له سولې سره مرسته وکړي هرکلی کوي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استاد سره وکتل او د کندهار له خلکو یې مننه وکړه چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړ. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي انجونې باید پوه سي چې میاشتنی عادت یوه عادي مسله ده او ښوونځي ته د هغوی د تګ ممانعت باید ونه کړي. هغه مشکوک سړی چې د پخواني ولسمشر براک اوباما په ګډون د دیموکرات ګوند یو شمېر پیژندل شوو غړو د جمهور رئیس ټرمپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودیدونکو موادو 14 ډک سلنډرونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. او میلیونونه شیعګان نن د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 دغه مراسم د عراق په کربلا ښار کې ترسره کیږي او ویل کیږي چې د 10 او 20 میلیون ترمنځ مسلمانان به ګډون پکې وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلای شئ. ور بشو د کابل سټوډیو ته واصل وسال په سټوډیو کې دی او د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د رزمی لوبو اتل سیر بهادر زاده د دسمبر میاشتې په 9 منټه د یو اف سی سازمان په لوبه کې د امریکایي فری فایټر کورټیس ملندر په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. دغه لوبه په 80 کیلوګرام وزن کې د امریکا لاس ویګاس ښار د ټی موبایل په سالون کې ترسره کیږي. که ښاغلی بهادر زاده دغه لوبه وګټي نو په نړیوالې درجه بندۍ کې به 15 ځای خپل کړي. په داسې حال کې چې سیالی ملندر په 15 مقام کې ده. سیر بهادر زاده تر دې مهاله په ټوله کې ډیر شلوبې کړې چې سلر وشته ګټلې، خو ملندر بیا په 19 لوبو کې 14 ګټلې دي. د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډله په نړیوال کپ سیالیو کې د ګډون لپاره لبنان ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې په افغان لوبډله کې درې لوبغاړي انجیلا ناصری، سکینه نظری او صدیقه حسینی شامل دي. دغه سیالۍ د نومبر په لومړۍ نیټه د لبنان په جنیا ښار کې پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. له دې وړاندې د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډله په آسیایي سیالیو کې هم ګډون کړی و چې بیلابیل مډالونه یې ګټلي وو. او د هندوستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 5 ورځنیو کرکټ سیالیو په سلورمه لوبه کې هندۍ لوبډلې ویسټ انډیز ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان سره ویسټ انډیز لوبډلې ته د 358 منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 1.5 اور کې په 153 منډو وسوځیده او لوبه د 224 منډو په توپیر بایلوده. له دې بریا سره هندوستان په روان سیریز کې 2-1 مخکې والی ترلاسه کړ. د ورزشي خبرونو پای.
سپورت نړۍ خبرونه مو له واصل وسال واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی وایي د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت ته پاملرنه مهمه مسله ده او باید جدي پام ورته وشي. اغلې غنی چې د نجونو د پاکۍ او نظافت د مراعاتو د لومړني لارښود معرفي په غونډه کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د بلوغ پر مهال باید د نجونو ستونزو ته پاملرنه وشي. دا خو د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي چې په دغه خبرې وندک خبري کولی ویل د میاشتنی ناروغي په محل د نظافت مراتبولو د غلار خود خونځیو کې ویشل کیږي. اکرام الله اکرام په دې ریپورت جوړ کړی.
افغان حکومت د میاشتنی ناروغي پر محل د نجونو پاکي او نظافت ته د کمی پاملرنې په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې باید نجونو ته د میاشتنی ناروغي د ستونزو له پیښې وړاندې هم پوهاوی ورکړل شي. د هیواد لومړی میرمن بیبي ګل غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د مسله مهمه وبلله او د روغتیا او پوهنې له وزارتونو غوښتنه وکړه چې باید د بالغو نجونو صحت ته پاملرنه وکړي.
ما هم میفهمیم که حفظ صحه دختران
دوی مکتول په هیګو چې د ځوانون جنو د نظافت مسله یو ټولنیزه مسله ده او دا ډیره مهمه ده چې باید پاړې خبرې وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او خو خواړه مهم موارد دي چې د جنو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي. لومړی میرمنې له کورنۍ وغوښتل چې د بلوغ پر مهال د ځوانو نجونو نظافت ته پوره پاملرنه وکړي او دوی په دې مرحله کې له روغتیايي ستونزو خبرې کړي. هغلی بیبي ګل غنی دغه خبرې د نجونو د پاکۍ او نظافت د مراتبولو د لومړني لارښود د معرفي په غونډه کې په کابل کې وکړي. په دې ناسته کې د بیبي ګل غنی تر څنګ د پوهنې، سیاحت، عدلي او ښځو چارو وزارتونو مسؤلانو هم برخه اخیستې وه چې د نجونو په ستونزو او د دوی د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خزر په دې غونډه کې وویل د خونځي ول نیمای ډیرین جونی بلوغ ته رسیدو میشتنې ناروغي د پیل پاړه خبر نه لري او په سلو کې ډیر شي حتی په دې وخت کې خونځي ته نه راځي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي په دې برخه کې د پوهنې وزارت پلاستر راوړنو او په دې برخه کې د یونیسف د مرستې پاړه خبرې وکړې ویل چې په دې برخه کې بلار خود کتابونه په خونځي کې پنجونو وويشي.
بحث افز صحیح فردی را
دوی فردی نظافت او پاکوالی د یو لومړیتوب په عنوان او د میاشتنی دوران د مدیریت په اړه عام پوهاوی د تعلیمي نصاب د پراختیا لپاره د اصل په توګه په نظر کې لرو. د لارښود مرستندویه کتاب ټولو هغو نجونو ته چې په ښوونځیو کې دي او یا لا هم ښوونځیو ته نه دي جذب شوي د لارښود په توګه ویشل کیږي.
ای کتاب ها به عنوان رهنمود توضیح میشن.
خغلی بلخی وای د لارخود کتاب د یو مشورتي ورکشاپ په پایله کې چمتو شوی څو په ولایتونو او مرکز کې د نجونو ستونزو ته پام وشي. د افغانستان د امروختیا وزیر فیروز الدین فیروز وای د میاشتنی ناروغي د دورې نامناسب مدیریت د شدید درد په ګډون پر لپسی ستونزې زیږوي چې نجونی په دغه پړاو کې د ویری شرم او رواني ناراحتۍ سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس دوه اونیس پروګرامونه خبرولو ته چمتو دي.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د خواخې له خوا د انګیندو ترمنځ په توپیري چلند او د خواخې پر وړاندې د انګیندو پر بې تفاوتۍ غږیږو چې د ستونزې ځینې وخت په کورنۍ تاوتریخوالي هم بدلېدلی شي.
یو بنا نه یو بنا باندې نور یورګانو سره مې غیبتونه کوي.
دغه نګر بلیردو الیر غونډه بده
سره خامس خو خو ولم غوام کو.
په دې آیت کریمه کې الله تعالی مؤمنانو ته خزینه وته وایي چې ځینې
خواخیانی غواړي چې پر خپل انګیندو کنټرول او څارو لري. د خواخی وینګور اړیکا د کورنۍ نظم په ساتلو کې څومره مهمه ده. انګیند څه ډول کړنی او رفتار باید غوړه کړي چې د کورنۍ مشران په تیره خواخی تری خوخوي او په کورنۍ کې د خوخي مسولیت او دند څه ده. په دې خبرونه کې د راپور ترڅنګ مرکه هم لرو چې د امدغه ستونز په حل لارو پکې غږیدلی وو. خو اوس راپور ته غوښ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې آماده شوی چې خواښ یو انګور مجبور دی په یوه کور کې سره ژوند وکړي، نو ځکه د دوی اړیکه هم کله ناکله پیچلې کیږي. نوې واده شوې ناویانې په دې هڅه کې وي چې د خاوند په کورنۍ کې ځان ته ځای پیدا او د خاوند مینه خپله کړي، خو بلې خوا ته خواښې ویره لري چې د نوې ناوې په راتلو سره د زوی له ژونده ونه ایستل شي. له همدې کبله ټولنپوهان وایي چې خواښې هڅه کوي په خپلو ځانګړو کړنو او رفتارونو نوی واده شوی ناویانې وڅاري چې کله ناکله د خپلو انګیندو ترمنځ د توپیري چلند له کبله د دوی اړیکه هم خرابیدای شي. اکثره وخت د وهلو ټکولو، تحقیر، توهین، ان طلاق او تفریق پیښې د کورنۍ تاوتریخوالي او د خواښې او انګور د اړیکې د خرابیدو له امله رامنځته کیږي. د پروان ولایت اوسیدونکي 28 کلنه نسرین له خپلو 15 یورګانو سره په یوه کور کې اوسیږي. هغه وایي چې خواښې د یورګانو ترمنځ توپیري چلند کوي، یا واخه او بلا بدخی. نسرین وای اکثره وخت یې د خواخی ناسامی خبری او کړنی د دې سبب شوی چې د خاوند له وهلو ټکولو سره هم مخ شي.
صد ها دفعه خانه ما جنگ میشه، قال مقال میشه، بیا بی میشه، لات میخوره.
پسلګون ازل از مک پکور کې شخړه، جنگ او لنج وشي. د میړونو له خوا وهل شو چې خاوند میستړی لکار راشي، د خبري واوري نو په غوسه شي. مور ته خو څه نشي ویلی. ان یو ظلم کې ستر طلاق ورسیده، خو د اولادونو لپاره می هرڅه وسغمم.
بعد خانه ما بسیار خراب میشه. باز
دغه غم یوازې د نسرین د کور ور نه دی ټکولی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خکلا چې نه کالی له واده تیریږي، هغه انګور ده چې د دې په خبره هر څومره چې د خپل خواخي خدمت کوي خو بیا هم ترې خوشاله نه ده. خکلا وایي دوه نور یورګانی هم لري، که څه هم د خواخي د خواخي او غوښتنې سره سم چلند نه کوي، خو بیا یې هم په خواخي ګران دي.
سهار پاک شپږ نیم بجې چای باید تیار شي، ځکه چې بیا ټول وزي کور نه کنه، خو بیا هغوی کارونه پسې ځي. بیا چای چې تیار کړم، بعد دغه نه د کاسې شیان ټول کوم ووینځم، بیا هم چې ګورم یو خبره راپسې کړې وي چې دا کار دې داسې کړی، دغه کار داسې کړی دی، یا مې خاوند ته شیطانیانې کوي، وایي چې دا خبره دې داسې وکړله او تا پسې داسې وویلې یا ما پسې داسې وویل. همیشه زه ورنه پوښتنه کوم چې مورجانې څنګه یې، کوم ځای درد کوي، دوا ته راوړم، هغه ته راوړم، هغه ماته بیخي وایي نه، ځکه چې دا زما خاوند چې دی اخري زوی دی، ډېر پې ګران دی. ماته وایي چې دا بیخي تا مانه نیولی دی او مانه دې واخیستو، او هر چی به مخکې ماته راوړه اوس تا ته راوړه. خواښې نه یې لکه بن چې وي دا رقم ته کارونه کوي، بیخي نو انسان زړه خفه شي ترېنه.
مشهور متل دی چې له یوه لاسه ټک نه خیژي. له همدې کبله مو له ځینو خواښیانو سره هم د زړه خواله کړې ده. دوی وایي ځینې وختونه د انګیندو بې تفاوتي د دې سبب کیږي چې خواښیانې هغوی په نیکه نه یادوي او مجبوریږي د خپل زړه بړاس ایستلو لپاره د خپلو انګیندو بد ووایي. د دغو میندو په خبره کله ناکله د نویو واده شویو ناویانو اړیکې د دې سبب شوي چې زامن له میندو بیل او پخوانۍ مینه یې په زړه کې پاتې نه شي. زرین ګل چې یوویشت کاله کیږي کونډه شوي او درې انګیندې لري، وایي اړه ده یوه میاشت له یوې انګور سره او بله میاشت له بلې انګور سره پاتې شي. هغې چې د ټیکري په پیڅ کې خپلې اوښکې پاکولې، په ژړغوني غږ یې راته وویل انګیندې یې نه یوازې دا د خپلو اوږو بار ګڼي، بلکې د زامنو اړیکې یې هم ورسره خرابې کړې دي.
بلکه هغه د زامن دغه تنیک یو غږ هم راباندې ناسته مې هم دی، هم ترشره کېږي چې یو کور ته ورتم چې بل کور ته ورته بل ترشره راته راسي، نو الله تې کړه که څه خل وکړم او بل ساعت یې رې وای پرون نه ورسره جاو
خوله بل خوا زر سانګه وای دولس کال یې له واده تیریږي، هیڅ کله داسې ورځ یې نه ده لیدلې چې د خواخي سره په کومه خبره لانجه راغلی وي. د هغې په خبره له واده وروسته یې تل هڅه کړې چې د خواخي له غوښتنې سره سم رفتار وکړي او د مور او لور په څیر ژوند ولري.
سره خامس خواخي ویلم او هم کوم سره خامس چیرې بولو چې راځي چیرې لاړ شي تلو سره خدمت سوي کې د خواخي خبر و منه درې وساتې د خواخي د خسر د لور ولا بجام چی خبر نه ده ګل ګلزار دنیا
د خواخي ګرانه.
بله زم ګرانه، مونږ باندې زیاته ګرانه ده، دونه ګرانه چې دا غوښنه کوي چې دی دغه څنګه چې واغې ما خزاره می چی ورسره
د خوست ولایت اوسیدون کې 50 کلن شمسی هم په دې نظر ده چې خوخه باید انګیند ته هم د خپل لونو په سترګو وګوري او هغه مینه چې خپل لور څور کوي هغه انګور ته هم ورکړي شمسی وای په دې انګور ډیره کرانه ده او انګور یې هم د دې سره ساتل او درناوی ورته لري
دا غنګر بلیر دو یې لیر هون درته وسه کوم نه چې خدای دې راځار بده مخه ډېر احترام کوي ډېر خدمات به کې خدای دې خوشاله کی خدای پاک دې زاسه خوشاله لري ذات ورکه ښه ذات به کې په مونږه کورونه د پدې نه کورونه یم
زینی وختونه په ګډ ژوند کې پتی رچی څو یورګانی په یو کور کې ژوند کوي د خوخي توپیری چلن او د انګیندو بی پروايي د تزمینه برابروي چې په یو بل پسې ناسمی خبري او غیبت وشي چې په دې سره نه یوازې د ټول کور نظم سره پاشل کیږي بلکې د خزي او خاوند اړیکه هم پکې زیان منی شي اسلام په دې اړه څه حکم لري پاړی مولوی سید حبیب شاکر وای
اسلام د هر شی لپاره منظم چوکاټ او نظم لري په کورنۍ کې بحث شوی د مشرانو حقونه په کشرانو د کشرانو په مشرانو باندې دا ټول بیان شوی دی د خواخي او د ګور ترمنځ تعامل هم لکه دوستانه صمیمانه هغه سی باید وي او مشران باید د کشرانو لحاظ وساتي او کشران د مشرانو احترام
کغواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري
خبرونکو راځي په دې برخه کې لخلکو واورو چې د خواخ یا وینګور اړیکه د کورنۍ نظم په ساتلو کې څومره مهمه مسله شمیرل کیږي
منم زرمینه هو د کابل اوسیدونکی هم که خواښې نه پوه یم یم دا کار منځته راځي که انګورم خواښې به انګور ته د لور په سترګه وګوري که د لور په سترګه ورته ونه ګوري نو خامخا پردی لور ده خواښې باید گذشت ولري
محمد قسیم ما د مکران سي څخه نو مور نه پیدا کیږي مور لکه وطن دغه سد او خزه خو ډیره د خزه ملامت ای غوته چې ملامت یې استخر ده دغه کار د تاسې بیا تکرار نشي
جفید یم لارزان قیمت نه په کورنۍ کې د خواخ یا وینګور ترمنځ د تاوتریخوالي لوی لامل بې سوادي او ترڅنګ د عامه پوهاوی د کچې ټیټوالی دی
له واده وروسته په اکثر افغانو کورنۍ کې له خواخ سره د نوي واده شوی ناوي ژوند کول عادي مسله ده خو د غاړي کبد څه ډول وساتل شي د خواخي غانو دند او مسولیت د نو ناو پر وړاندې څه ده انګیند به څه ډول کړنی او رفتار غوړه کړی چې د خواخ سره یړی ک خراب نشي په همدې اړه زمو همکاري فرشتي غنی د خزو د حقوقو لفعال او د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي غټي خاور سره مرکه کړی ده چې تاسو یې ورېدو ترا بولم
اغلی خاوري څه فکر کوي اول ځین خواخیګان ل خپل انګاین دو سره توپیری چلن کوي
زما په نظر په خپل خواخه یو وخت انګور و کله چې د انګور په توګه یو کور تر واده کیږي د کورنۍ له خوا چې کم تاو تاریخواله دي سره شوی یا د میړه د خوا شوی یا د خواخه د خوا شوی هغه د کسب کړی دي فکر کوي چې ګویا د انګور سره به چلن امداسي وي نو کله چې دا په خپل د انګور خوند کیږي عین چلن چې د دې سره شوی هغه د خپل انګور سره کوي یا کیدې شي عامل دا وسی چې یو خزه سو زامن ولري کله چې مور د زوی نه ناراضه شو هغه براسي د زوی نه نشي استله یا په حساب په زوی باندې زور نه رسی هغه کوفتي بیا د انګور نه وباسي
که چیرې دا ستونزې زیات شي کومې ناوړه پایلې لزان سره لرل شي
هر څومره چې دا مشکلات په کورنۍ کې زیاتېږي په سیغټېږي لا په سیغټېږي او بل اخر کې دی شي چې په کورنۍ کې تاوتریخواله رامنځته شي اوس موږ تاسو ډیره د سي قضيه لرو په مختلف ولایاتو کې چې د کورنۍ تاوتریخوال دی وجه یاد خواخي د ظلم او تاوتریخوال دی وجه یاد میړه د تاوتریخوال دی وجه حتی خزي ځان وجه لیدي نور مشکلات په کورنۍ کې پیدا شي وي دي
غلی خاوري کدی ته هم راشو چې انګاین دي څه ډول رفتار غوړه کړی چې د کورنۍ نظم یې سره ونه پاشل شي.
دا د انګور فرض دی چې خواخه لکه خپل مور وګڼي، د خپل کورنۍ فضا خراب نه کی، ځکه چې کله د خواخه سره د فضا خرابېږي یا مشکلات پیدا کیږي هغه مستقیم د ژوند باندې تاثیر لري، ځکه خواخه چې د خاون مور ده طبعا خواخه خپل زوی ته شکایت کوي او دا مستقیم د دوی په کورنۍ ژوند باندې تاثیر کوي، د دوی په اولاد تاثیر کوي، د دوی په آینده ژوند تاثیر کوي. کیدای شي د نه غټ غټ مشکلات جوړ شي، کیدای شي د دوی سره جلا شي، کیدای شي د میړه لخوا د خواخه د خبرو په اساس دا وهل وټه کول شي، یعنی دغه ټول خبرو د مخنیوي په خاطر کیدای شي چې انګور دغه سي د خپل عقل او فکر نه کار واخلي او دغه شانت زمينه سازي ونه.
کده هم راته وایي چې په دې برخه کې د خواخیګانو دنده او مسؤلیت څه دی؟
زما په نظر خواخه باید کله چې انګور کور ته راوړي داسې فکر ونه کړي چې ما انګور کور ته راوستي، باید فکر وکړي چې بلاخره زما لوڼې میړه کوي، زما نه ځي او دغه انګیان دي چې دلته زما د لوڼو زیان نیسي. په ډیره پسته ژبه، په ډیره خوږه ژبه که انګور په دې وپوهول شي او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته شي، د هغې غیبت باید په بل ځای کې ونه کړي، دا په انګور باندې بیا مستقیم تاثیر لري. کله چې انګور په دې پوه شي چې خواښې مې پلانکۍ ښځې ته زما غیبت کړی دی، نور هم د خواښې سره عقده زیاتیږي او دا ورو ورو کنه مشکلات زیاتوي. یعنی دواړه جانبه هم خواښې هم انګور باید کوشش وکړي چې مشکلات په کورنۍ کې دننه حل کړي، د کور نه یې د باندې ونه باسي.
ګوریدونکو ټولن پوهان وایي ک چیری په کورنۍ کې د خواخې وینګور ترمنځ متقابل احترام موجود وي نو د دوی اړیکې نه خرابېږي. د هغوی په خبره چې په یو کورنۍ کې مهمه مسله دا ده چې د یو بل عقیدو، احساساتو او اندونو ته درناوی وشي. په دې سره نه یوازې د کورنۍ د غړو ترمنځ د کرکې الفاظ نه کارول کیږي، بلکې د مینې خواږۍ تر څو نسلونو پورې یادیږي. په دې سره د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. انتخابات چې تیر شول نو د کاندیدانو جوشم کیناست. ته به وایې هر یوه دیوالګي تبه تیره کړې ده. اوس خواران خپلو عکسونو ته ایران پاتې دي. له ناکامۍ دې خدای هر بنده وساتي، خو په انتخاباتو کې کامیابی او ناکامي حتمی وي. ځینو ځان آزمایه او ځینو ته ځان کامیاب ښکارېده. له همدې امله یو هم د ناکامۍ په فکر کې نه و. زه خدای دې ټولو ته اجر ورکړي. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې له انتخاباتو وروسته یې څه حال دی. پلاره، پرون یو سړی راغلی و، ویل چې پلار ته دې ووایه چې د هغه عکسونو پیسې راولیږي.
یو بل هم راغلی و، ویل یې چې د عکسونو د بندول او د اوسپنو پیسې مې پې باندې دي. اوس خو انتخابات هم خلاص و، ورته ووایه چې بد مې نه دي در سره کړي، هغه پیسې مې راوړه.
اته کسان نور هم راغلي وو چې د عکسونو د بندولو پیسې مو دي پې.
ښه، نور خو به څوک نه و راغلي؟
د نور هم قرضداره یې؟
هو، د څو موټرو والاو هم قرضداره یم. په هغو کې مو عکسونه وړل راوړل، د کمپاین کوونکو هم قرضداره یم. بی حسابه کسان می ونیول، خو یو هم څه ونه کړل. ګمان نه کوم چې سل رای به مې هم وړي وي. هو رښتیا، د دوکاندارانو ډیر قرضدار یم چې د کمپاین دفترونو ته مو چای، بوره، چاکلیټ او نور ډیر شیان وړي دي. ترې د څو هوټلونو قرضدار یم، ډوډۍ مو ترې را وړي دي.
نو د چا نه یې قرضداره؟
ښځې مه پسې ګرځه، قرض له حسابه اوښتې، اوس د تیښتې لاره راښیه.
پلاره، الله خو نه ده معلومه چې کامیاب وي که ناکام.
ناکام یم، ناکام. خو چې انتخابات خلاص شول، ست مې سر ته راغی چې نه کامیابېږم.
له انتخاباتو مخکې خو دې ویل چې له ټولو نه د ما رایې ډېرې دي.
هو ویل مې، او هغه ځکه چې په لومړیو ورځو کې ډېر خلک راته راتلل، خو چې پوه شوم هغوی پرته له ما ډېرو نورو کاندیدانو ته هم ورتلل، او لکه د اختر مبارکي له یوه دفتره راوتل او په بل نه وتل.
پلاره،
که ناکام شوی ترکیه ته بلاړ شو په بل ډول له قرضدارانو نه خلاصېږي.
رښتیا وایي، په ترکیې ډرامو کې خو به دې لیدلې وي چې ترکیه څومره ښه ځای دی، څومره ښه هوټلونه او پارکونه لري. که دې شپې ګرځې که دې ورځې، څوک دې په کیسه کې هم نه دي.
ترکیې ته تلل پیسې غواړي او مونږ یوه ټنګه هم نه لرو، په څه شي ځای؟
ځه وبخوځېږو، خدای مهربانه دی، اخیر به ورسېږو.
چېرته به خوځېږو؟
همداسې پورته به وخوځېږو، وایي ترکیه پورته خواته ده.
د کمپین له قرضدارانو خو به ترکیه ته وتښتو، د ترکیه له قرضدارانو به چېرته وتښتو؟ سادهګانو
زنګ ده درته زنګ.
بله سردارې، پیسې درکوو بې ولې ورختای؟ چا ویل چې نه کامیابېږم؟ هغه دروغ وایي. همدا لږ مخکې له کمیسون نه یو چا زنګ راته ووه چې کامیاب یې. او چې تا مقرر نه کړم نو څوک به مقرر کړم؟ زه بې غمه اوسه، په مخه دې ښه.
څوک و؟
قرضدار و.
پلاره بیا درته زنګ دی.
یا خدا، د ډېرو قرضدارانو ټلیفونونو لیونی کړم، ته راکه دا ګوشي. بله، او ومې پېژندې، ومې پېژندې. پیسې دي چې دغه نوم مې د کامیابانو په لیست کې رسمن اعلان شو، بیا به خبرې کوو. او په دوم هفته کې دې مقرروم. زه په مخه دې ښه، که ناکام شوم ترکیې ته دې بیایم. ټوکه مې در سره وکړه. نه تختم به ولې، سغلا خو مې نه ده کړې. زه په مخه دې ښه.
سړیه، سبا ته به خوځېږو. ما چې ویل کاندیدي به دې ورکې نه دې منله.
دومره هم مه تودېږه، د عکسونو او د اوسپنې چوکاټونه او هغه کاغذونه چې ونه پلورم هېڅ ځای ته نه ځم. مزدوران مې ورته نیولي دي چې هغه راټول کړي، بیا به سره ګورو.
ځه په خدای که په دغه دم شل کړه.
د چا چې څه په قسمت کې وي هغه هر ځای ورسېږي، کان ترې وم تښتي لکه داسې.
خوشحاله یم چې نن د نارینه افسرانو تر څنګ ښځینه افسران هم وینم. د مونږ لیکو ښځینه افسرانو ته ډیر زیات ضرورت درلود او ځای خالی و، چې له نیکه مرغه د دغو دوو اکاډمیکو زده کړو لرونکو افسرانو په راتلو سره دغه خالیګا ډکېږي، او له دې وروسته به زموږ ښځینه افسران هم د خپل هیواد له خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ساتلو په کار کې خپله فریضه ترسره کړي. اغلیو افسرانو، ستاسو راتګ دې نیکمرغه وي، او ډاډه یم چې تاسې هر یوه د هیوادنۍ مینې او ولولو سره خپلې درسپارل شوې دندې په متانت، ایمانداری، اخلاص او پولادي هوډ سره ترسره کړئ، او د وطن د مور حق به ادا کړئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم، هر کله راشئ.
زه پیروته د لومړۍ څارمنې په حیث ډاډ درکوم چې له نن نه وروسته به راسپارل شوې دندې په زړورتیا، اخلاص او استوارو قدمونو سره پر مخ بوزو. اطمینان درکوم چې یوه شېبه به هم د خپلې مقدسې دندې له ترسره کولو نه غافله نشم. په پای کې مننه کوم چې په ما مو اعتبار وکړ او د افسرۍ افتخار مو را وبخه. ژوندی دې وي جمهوریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه افسر مرسل هم په خپل وار سره له تاسو مننه کوم چې د هیواد د ساتنې، ازادۍ، خپلواکۍ، ارضي تمامیت، استقلال او خدمت ویاړ مو راوبخه. ډیره خوشحاله یم چې نن له خپلو ورونو سره اوږه په اوږه د هیواد او خلکو د آرامۍ په لاره کې لومړي ګامونه اوچتوم. زنده باد افغانستان.
قدرمنو افسرانو، نن به تاسې دمه وکړئ او سبا ته به تاسې ته خپلې نوې دندې در وښیم.
مننه صاحب. زه شکر دی چې خدای پاک د کور له کارونو خلاصې کړو. د کور له کارونو مې ډیر بد راځي، په تیره له جامو مینځلو اوتونه.
هو شکر دی، د ما هم د کور له کارونو بد راځي، له همدې عمله دلته راغلم. جارو کول، مینځل او اوتو کول، کپړې مینځل او دې کول، له دې ټولو کارو مې قی راځي.
قماندان هم ډیر خساره ښکاری چې ورته وایو دوهړو ته یو ځای دنده راکړي او سره جدا مون کړي.
هو سبا ته به ورته ووایو او بل مو چې له قماندانۍ د باندې ونلیږي، همدلته په قماندانۍ کې چې کار کوو بېغمه به یو.
ورته وبه وایو چې چیرته مو ونلیږي.
هو سمه ده.
قماندان صاحب خدای دې خدر سره وکړي چې دا خزینه افسران دې راوستلي. له جامو مینځلو او اوتو کولو سره تر پوزې راغلي وو. په تېره د درشۍ اوتو کولو خو سم قیامت را باندې راټیټ کړی وو.
صاحب دمام دیګو کاسې او جارو بیخي اعصاب را خراب کړي وو.
زړه مې درته بدېده. له دې عمله مې کوشش کاوه چې غم وخورم. له دې وروسته به ګزمو او پیرو ته هم خوشې شي.
یاره چې دا ټول عمر مې پیره کولی خو نه یوه ورځ جارو او د دیګو او کاسو مینځل.
او له پیرو او ګزمو زار شم. دا د ښځو کارونه ډېر سخت دي.
زی بېغمه مې کړی، نورې غم مه کوئ.
ژوندی دې وي قومندان صاحب.
اغلی و افسرانو څنګه یې؟
خیر صاحب مننه.
نن به تاسې دواړو ته خپلې دندې در وښیم او هیله لرم چې خپلې دندې به په پوره ایماندارۍ، ولولو او خلوص نیت سره ترسره کړئ. په کار کې جدیت، مقاومت او تداوم د یو ښه افسر له نښو څخه دي.
ښاغلی قومندان صاحب، ډاډ درکوو چې خپلې دندې به په خورا جدیت او هیوادني احساس سره ترسره کړو، خو یوه هیله لرو.
څه هیله ده؟ ویې وایې
صاحب. هیله مو دا ده چې موږ دواړه یو له قومندانۍ بهر موظفي نه کړئ او بل مو سره جدا نه کړئ.
په سترګو نه به جدا کېږئ او نه به بهر ځئ.
مننه صاحب.
اغلی مرسل.
بله صاحب.
ته به د قومندانۍ مربوطې دریشي او جامې مینځې او تو کوې به یې، او اغلی پیروه ته به د قومندانۍ د دې کاسې او جارو کار مخته بیایي. او ډاډه یم چې خپلې دندې به د هیوادنۍ مینې په ولولو سره سرته رسوئ.
اوس نو ښه شوه، له بارانه جګې شو ناوې ته کېناستو.
له څه شي چې راتښتېدلی وو په هماغو واوښتو.
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ، حیا اوریاخیل او زه حوسه حکمت.